Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن جمعه د 1499 کال د همالوري څلیرشتمه د 2013 کال د اپریل 1499 ده. زه صفی الله ستانکزیم د میر احمد صفی په تخنیکي همکاری د ازادي راډیو دغه لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوم. په دغه پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتو د راپور تر خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي چې تر خپلې وسې د ملکیانو د تلفاتو مخه نیسي. په خوست کې پرون د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهل شوه. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. خبرونه سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سر له سبا د رای ورکوونکو نوم لیکنه پیلوي. افغان ولسمشر امر کړی چې د کابل په څلورو دروازو او په هرات، جلال آباد، کندهار او مادر شریف ښارونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ شي او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د بریتانیا له هغه دریځه ملاتړ کړی دی چې ویلي دي د سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې زهري مواد کار شوي دي. پوره خبرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سر له سبا پیلېږي. د دغه کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبادي سیاد ازادي راډیو ته وویل چې د نوملیکنې بهیر به دوه میاشتې دوام وکړي.
د سبتورام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي، لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې. لومړۍ مرحله یوه میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم
ولسمشر اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو او د قلي اردوګانو او د پولیسو د زونو له قمندانانو سره د رای ورکولو د بهیر د ښېګڼې په اړه خبرې وکړې او ترې وایې غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات روان کال د تلې یا میزان په 28 نیټه ترسره شي. افغان حکومت په پام کې لري چې د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله خوانج ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ار کې پی او غونډه کې پریکړه وشوه.
چهار ترمینال در چهار دروازه شهر کابل
دوی د کابل په څلور دروازو او په هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف ښارونو کې داسې ترمینلونه چې هر راز امکانات به پکې وي په پام کې نیول شوي دي او وبرغول شي. په دې اړه د جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې هم راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د اراضي ریاست امر کړی چې د اتو ترانسپورتي ترمینلونو د جوړولو لپاره ځای تثبیت کړي. د دې ترمینلونو د جوړولو د لګښتونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید پرون عملا پیل شو. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا توربین د 25 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو د اوبو د کمښت له کبله اوس مهال یوازې 15 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي.
د نغلو د بند لومړی یونټ 25 میگاواټه ظرفیت لري چې د نړیوال بانک په مرسته د روسی کمپنۍ لخوا به تور غول شو او عملا بهره برداري ته وسپارل شو.
خغلی توحیدی وایي د نغلو د برېښنا د فابریکې د توربین د 6.6 میلیون ډالرو په لګښت راغول شوی. د توحیدی په وینا د فابریکه ټول درې توربینونه لري او مجموعا 15 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. د نغلو د برېښنا د فابریکه د کابل د ختیځ په 1 کیلومتره کې د کابل پر سیند جوړه شوې. ورزو ده نړۍ خبرونه ته د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د ترنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی. او پی سی ډبلیو چې مرکز یې په هاګ کې د پرون په یو راپور کې وویل چې د دې برید په اړه د دوی او برتانوي څېړونکو د څېړنو نتایج ورته دي. په راپور کې که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوی دی چې دا مواد ډېر زیات خالص وو. برتانیا ویلي چې دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر بوریس جانسن پرون په یو بیان کې ویل په دې کې اوس هیڅ شک نشته چې په دې قضیه کې د چا لاس و، ځکه د په وینا یوازې روسیا د دې کار انګیزه او سابقه لري. د بریتانیا د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر جرمی فلیمنګ پر روسیې تور ولګاوه چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پوله ماته کړې ده. روسیې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د عراق په شمال کې پرون د یوې جنازې په مراسمو بمی حملې لس کسان ووژل. راپورونه وایي د بغداد د شمال په 280 کیلومتره کې په شرقت سیمه کې دوه بمی چاودنې وروسته له هغې وشوه چې یوه جنازه هدیرې ته راوړل شوه. د صلاح الدین والي علي دودی پرون وویل ښایي د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه په 400 ټپیانو کې ډیری په نازک حالت کې دي. د دغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی او پر خپل خبري اژانس اماخې لیکلي چې په دې حمله کې هغه جنګیالي په نښه شوي چې له عراقي پوځ سره یو ځای د داعش ډله له عراق څخه وایستله. د عراق حکومت په ډسمبر میاشت کې پر داعش ډلې بریا اعلان کړه، خو ویل کېږي چې د دې هیواد په ځینو سیمو کې د دې ډلې خورې ورې ډلګۍ لا هم فعالې دي. او د پاکستان پولیسو یو مشکوک کس ته یوې سندرغاړي د وژنې په تور نیولی دی. سندرغاړي سمیرا سندهو چې حامله وه د سې شنبې په ورځ د سند ایالت لړکانه سیمې ته نږدې په یو کلي کې په یو محفل کې په ډزو ووژل شوه. د سیمې د پولیسو قمندان حضور بخش جونجو پرون وویل د تاریخ چټوي په نوم تورن کې نیولی دی. د سمیرا میړه عاشق سامو ویلي په محفل کې یو سړی د ده مېرمنې ته ټوپک ونیو او ګواښ یې ورته وکړ چې ودرېږه او سندرې ووایه، خو کله چې د ده مېرمنې وویل حمل لري او درېدلی نه شي نو ډزې پرې وکړې. جټوي ژورنالیستانو ته وویل چې د خوشحالۍ لپاره هوایي ډزې کولې او سندرغاړي سمیرا په تصادفي مرمۍ ولګېده. جټوي لا هم په توقیف کې دی. سیمه ییزو ټلویزیونو د پیښې د جریان ویډیویي تصاویر خپاره کړي چې پر ټولنیزو شبکو او د پاکستان په ځینو سیمو کې اعتراضونه پارولي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي خپله هڅه کوي چې د ملکیانو تلفاتو مخه ونیسي.
مونږ کوشش کوو چې د تلفاتو کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤول د دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړی.
په خوست کې د سولې لپاره د ځوانانو د پرلت خیمه ودرول شوه. یو ګډونوالی وای
نور نو په توکل باندې ژوند کول دا ژوند چې دا منګه کو نه د دین شو او نه د سادین شو. دین رستا زمنګ هوډ دا دی چې د دین د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو او د وطن د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو.
بارانی موضوع کې مورې چې پر کیمیاوي وسلو د ساري وی نړیوالې ټولنې د روسیې د استخباراتو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی دی. امام سهر بخیر از علومی مطلب ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې پورې هڅه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون په یو راپور کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې له 200 زیات ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او نږدې 1500 تنه ټپیان دي. د یوناما د راپور له مخې د طالبانو په حملو کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د دې مودې په پرتله په سلو کې شپږ زیاتوالی راغلی او همداراز لسګونه ملکي وګړي په بمباریو کې وژل شوي چې په سلو کې 15 افغان هوایي ځواک کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون یو ځل بیا د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي وګړو د مسؤلیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. یوناما د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه په خپل نوي راپور کې دا غوښتنه کړې ده. یوناما د خپلو څېړنو پر بنسټ وایي د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر 1.3 پورې 233 ملکي افغانان وژل شوي او 1415 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حمله د اکثرو ملکي تلفاتو علت بولي او د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي. د دې وزارت ویان محمد ردمنش ازادي راډيو ته ویل چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات په خورا دقت سره کوي او جدي پام کوي چې ملکی تلفات پېښ نشي.
مون کوشش کوو چې د خپل پالیسی او طرز عمل له مخې نه د تلفات او کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤل د دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړي، خلق خپل ځان ته سفر ګرځولې او د خلکو د کورو څخه د موزی په حیث استفاده کوي.
یونما په خپل راپور کې انتحاري بریدونه ل چودیدونکو موادو جوړې وسیلې او پیچلې ډلې زی حمله په افغانستان کې د ملکی تلفاتو اومده علتونه بللي. د راپور لمخه په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ زیاتوالی راغلی، خو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر په سلو کې ډیر لاس کم شوی دی. یونما د خپل څېړنو لمخې وای د 2013 کال په لومړی روبه کې وشپېته ملکی افغانان په هوایي حملو کې وژل شوی او 15 یا نور ټپیان دي. د یونما راپور زیاتوي چې لدې ملکی وګړو په سلو کې 15 دیرش، د افغان هوایي ځواک په سلو کې 15 دیرش، د نړیوالو ځواکونو او پاتې د نامعلومو حکومت پلو ځواکونو په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. لبلې خوا د بشري حقوقو ډلې وایي چې په افغانستان کې ملکی تلفات لا هم د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال ازادي رادیو ته ویل تر هغه وخت چې په افغانستان کې جګړه بند نه شي د ملکی تلفاتو مخنیوي به ستونزمن کار وي.
د جنگ د خېلی خوا ټول په خلاص مټ باندې د قوانینو تر کولاندې کوي او ورستر بلې ملکی تلفاتو کچا لوړیږي. ملکی تلفاتو ته د پېد ټکی خودلو لپاره یوازنۍ لار چي دا هغه په هیات کې صلح ده، او د دې په خوا کې دایمه خبره ده چې دوی د ټولو قوانینو ته احترام وکړي. کلنک موږ ملکی تلفات به خله منځ وړل نشو، د دې کچا چې نن موږ ګورو تر کومول شو.
د 2013 کال په پایل کې یو انتحاري بریټ کون کې د امبولانس په وسیله په کابل کې حمله وکړه او لسلو زیات کسانی ووژل او له 213 زیات نور یې ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو ومنه. د رواني میاشتې په پایل کې د کندوز ولایت په چاردری ولسوالۍ کې له یوې هوایي حمله وروسته د ملکی وګړو د تلفاتو ادعا وشوه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه پنه ښوه. افغان حکومت د موضوع د څرنګوالي د څېړنې لپاره کندوز ولایت ته یو پلاوی واسطه وو، خو د دې څېړنو نتایج تر اوسه نه دی روښانه شوی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنې څپا او افم سلا شر 15 باندې اوري. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ حکومت پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د انساني قاچاغ د مخنیوي په لړ کې کافي اقدامات ونه کړي نو له لسګونه میلیون ډالر مرستو څخه به برخې کېدای شي. امریکا دغه غواښ په داسې حال کې کړی چې وار لمخې په پوز باندې میلیونونه ډالر بند کړي. په دې اړه د رويټرز خبري اژانس لنډیز احمد شاه اعظمي اوروي.
رويټرز خبري اژانس لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته باندې 2 بلیون ډالر امریکایي پوځي مرسته په دې خاطر وزندول چې د هغه په وینا اسلام آباد د هغو افغان وسلوالو د پټنځایونو لمن زوړلو کې پاتې راغلي چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. خو اوس بیا په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت یوې سرچینې رويټرز ته ویلي چې کچيري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جون میاشت کې خبرېدونکو خپل کلنی راپور کې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې د انساني قاچاق سخت سرغړونه کوي، نو د 2019 کال د 215 میلیون ډالر ولسی مرسته به پر ودروي. اجانس لیکي د پاکستان اقتصاد په کتو کڅه هم د دومره ډیر پیسې نه دي، خو اسلام آباد هغه وخت کان خوړلای سي کچیر واشنگتن پریکړه وکړي چې د نړیوال بانک او نړیوال مالیاتي صندوق غوندې نړیوالو مالیاتي ادارو لخوا دغه هیواد د مرستو مخالف دي. دا ټول هغه بندیزونه دي چې د امریکا د فدرالي قانون لمخې دغه هیواد پر هر هغه هیواد لګولای سي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ټیټه درجه واخلي. په یو شرط دغه مرستې نه درول کیږي کچیر ولسمشر ټرمپ بشپړه یا جزوی معافي اعلان کړي. نوموړي په دې لړ کې تیر کال هم ډیرو هیوادونو ته مافي اعلان کړه. لټرمپ وړاندې نور امریکایي ولسمشرانو هم دا ډول مافي په هغه صورت کې اعلان کړی دي چې مخاطب هیواد یې نږدې ملګری یا ائتلافي وي. د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو تیر کال پر ټرمپ انتظامی او له هغه وړاندې پر بارک اوباما انتظامی نیوکه وکړي چې ولې د انساني قاچاق د سرغړونو په پرتله خپل اقتصادي او امنیتي ګټو ته فوقیت ورکوي. دا جانس په خبره اوس به دا کتلوي چې د ټرمپ انتظامیه به پر اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد د لا زیات فعالیت کولو فشار په خاطر دا کار کوي او که څنګه. بلخه د پاکستان د کورنی چارو وزیر احسان اقبال ریټرز خبري اژانس ویلي چې هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي او دا موضوع باید له سیاسي لارو پر هیوادونو د فشار راوړلو لپاره ونه کارول سي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې تر دې دمه مو دغه پروګرام اوریدلې. اوس هم مرالي بشیر ته وګدو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصری لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو حمله ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا په دې حمله کې افغان حکومتي چارواکو ویلي د درول لوړپوړو چارواکو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د یو استاذ محمد عارف رحمان د قوله لیکلي چې د خواجه عمری ولسوال د امنیت مدیر او د دې ولسوالۍ د پولیسو مشر په وژل شوي کې شامل دي. رحمانی ویلی پر دولتي ودانې چې پټنګې امنیت ساتل سوی وو حمله د شپې پر شاوخوا 2 بجې پیل شو. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه د یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د خبرو په اړه مقاله خبره کړې ده. جنرال راجر تورنر چې په هلمند کې د اپراتیفي قواو د مشر په توګه دند تر سره کړې په افغانستان کې د اوسنۍ جګړې د وضعیت په اړه په دغه انسټیټیوټ کې په یو بحث کې ګډون کړی دی. د ویلی د 2018 کال اپریل څخه د 2018 کال تر جنوري پورې ټیم یې خپل افغان شریکان دومره پیاوړي کړل چې له طالبانو ابتکار واخلي. جنرال تورنر زیاته کړی چې د دوی افغان شریکانو خپل مهارتونه ترلاسه کړي او طالبان یې پر شاتم بولی دي. د خبرونې په وینا دغه امریکایي جنرال زیاته کړی چې په هلمند ولایت کې د نړیوالو ځواکونو تر کمیدو وروسته طالبان د دغه ولایت پر لور په چټکۍ ورغلل. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونې د دغه جنرال له قوله لیکلي چې داسې وضعیت دوام ونه کړ او ډیر مهم خدمات وسول لکه د هلمند ولایت د هوایي ډګر بیا پرانستل کېدل. د جنرال تورنر د اټکل لمخې حکومت د هلمند ولایت د هغې برخې چې زیات نفوس لري کنټرول په خپل لاس کې لري.
په خوست ولایت کې پرون مازیګر د سولې لپاره د ځوانانو د پرلت خیمه ودرول شو. تر دې مخکې د مایوبینو هم یو خیمه درولې و. د پرلت ګډونوالو د جګړې پر دواړو غاړو غږ وکړ چې د جګړو د لاس وخلې او خپلې خبرې دي د خبرو اترو له لارې حل کړي. دوی ویل هغه وخت به د پرلت خیمه راټول کړي چې د جګړې ښکېلې خواوي د دوی غږ ته مثبت ځواب ووایي. له خوست د نجیب الله لوخیل راپور ته وګورو.
د پنځ شنبه ورځ مازدیګر د خوست ولایت لزګونو ځوانانو د خار د سوري په پارک کې د پرلت خیمه ودروله او د قبایلی سیمو او کوز پښتونخوا د ولسی حرکتونو د ملاتړ د اعلان ترڅنګ په افغانستان کې د جګړې لخکیلو خو وغوښتل چې په خپلو کې خبرو ته کینی. د پرلت ویناوالو ول هیڅوک نشي کولای چې د ګواښونو او وژنونو لارې د پولی په دواړو غاړو کې د سولې او حقوقتنې لپاره د خلکو روان ولسی حرکتونه غلي او خاموش کی. د پوهنتون یو تن استاد او پرلت کوونکی نور الله خاط دیوان خیل وای چې
یو بای چانس ژوند موږ دلته روان کړی دی او دا ځکه موږ روان کړی دی چې دا دریم غړي دا موږ دلته چې اوس په پرلت کې راټول شوی او دا خلک نول موږ هر کله دا فکر کړی دی چې یو معجزه را روانه ده. دا وطن به جوړې دلته به امن راولي. دلته معجزه راون نه رسیدا کلم راون نه رسیدا نور نو پتاو کل باندې ژوند کول دا ژوند چې دا منګې کو نه د دین شو او نه د سادین شو. دین رستا زمنګ هوډ دا دی چې د دین د ګټونکو سره هم د منطق خبره کو او د وطن د ګټونکو سره هم د منطق خبره کو.
د پرلت بل ګډونوال لیکوال او شاعر زید شانګارول کله چې په کوزه پښتونخوا کې د منظور پښتین لخوا او په تعقیب په کابل هلمند او نور ولایتونو کې افغانانو د دې حالاتو په باب په سولې زبړه او د ولسی مبارزه په شکل کې خبرګون خاره کړ نو د حالاتو پر بدلونې باور پیدا شو.
کله چې د منظور پښتون لخوا همداشان وروسته په کابل هلمند او نور ولایتونو کې دا ډول حرکتونه پیل شول اوس زمونږ دا باور پیدا شو چې ملت بل اخره خپل عکس العمل ښکارا کړ. هغه خبرګون په کومه جامه کې په سوله ییزه بڼه د ولسی مبارزې په شکل کې راښکارا کړ.
په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو د دې پر لته وړاندې لسګونو معلولینو او په جګړو کې د وژل شویو کورنیو یو شمېر غړو هم د سولې لپاره د پرلت خیمه وهلې ده. بلخوا د خوست د خلکو په پرلت کې یو شمېر ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال زهره جلال پرلتوالو ته په خبرو کې وویل
دغه زمون غوښتنه او دغه زمون حرکت تل د پاره دی، سولې د پاره دی، حق غوښتنې د پاره دی. که زر پښتون مړه کوي زر نور ان شاء الله امان الله خان غوندې زیږیږي. دغه مدني حرکت ته به دوام ورکوي او خپل حق به د زمري د خولې نه به باسي.
د خوست یو بل ځوان نجیب الله واسق وایي
سوله زمونږ تاسې شریکه غوښتنه ده. زمونږ د ټولنې عالم هم د طالب جنازه کړي، هم د اردو د عسکر جنازه کړي، هم د پولیس جنازه کړي. دا مونږ ته دا ښیي چې دلته افغان مري او مونږ تاسې نه غواړو چې نور د افغان وژنه دوام وکړي.
خوستي ځوانان او مدني فعالان داسې مهال د خوست ښار د سولې په پارک کې د پرلت خیمه وهي چې له دې وړاندې په کندوز، هلمند، زابل، غزنی، هرات، قندهار، بلخ، بامیان، ننګرهار، کابل او د هیواد په شمه نور ولایتونو کې ولسونو د پرلت خیمه درولي او د جګړې پر خکل وړخونه غک کړي چې له جګړو او افغان وژنو لاس واخلي او د دوی د سولې نارو ته مثبت ځواب وایي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر کیمیاوي وسلو د څار یوې نړیوالې ټولنې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي تحلیل څېړونکو تحلیل تایید کړی دی. بریتانیا پر روسیه تور لګولی چې دا حمله د زهري موادو په وسیله کړې، خو روسیه دا تورونه رد کړي دي. د ناتو عمومي منشي او برتانوي چارواکو پرون بیا هم ټینګار وکړ چې روسیه د کیمیاوي وسلو په وسیله د حملو انګیزه او سابقه لري. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او پی سی ډبلیو چې مرکز په حق کې د پرون په یو راپور کې وویل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو د بریټ په اړه د دوی او برتنوي څیړونکو د تحقیقاتو نتایج یو شاندي او پی سی ډبلیو که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا مواد ډیر زیات خالص وو. برتانیا ویلي چې دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. سکریپال او لوري یولیا د مارچ په څلرمه نیټه وروسته له هغه روغتون ته واستول شول چې د برتانیا په سالزبوري ښار کې پر یو چوکۍ په بیسده حالت کې وموندل شول. برتانیا پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولی چې د سکریپال او د هغه د لور د وژنې لپاره د نوفیچوک په نوم د اعصابو له فلجونکو زهري موادو د کار اخیستو هڅه کړې. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د او پی سی ډبلیو د راپور له خپرېدو وروسته وویل روسیا له کلونو راهیسې د زهري موادو په وسیله د حملو سابقه لري.
The Organization for Prohibition of Chemical Weapons published
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې د برتانیا د موندنې چې د سالزبوري په حمله کې د اعصابو له فلجونکو موادو کار اخیستل شوی تایید کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د ناتو په قلمرو کې د اعصابو د فلجونکو زهرو په وسیله حمله کیږي. تبن موږ په دې برخه کې ډیر جدي اقدامات وکړل، خو په دې هم باید پوښو چې دا په تیرو څو کلونو کې د روسیې لخوا د بیرحمانه چلند د لړۍ او سوابقو یو برخه ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د پرونی راپور له خپرېدو وروسته په یو بیان کې وویل په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې په دې قضیه کې د چا لاس وو، ځکه د په وینا یوازې روسیا د دې کار لپاره انګیزه او سابقه لري. د برتانیا د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر جیرمی فلیمنګ هم پر روسیه تور ولګاوه چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پولا ماته کړي او وی ویل د پیخخی چې روسیا څومره زیاتې بیرحمۍ ته چمتو ده. روسیه د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي، خو د برتانیا ګڼ شمیر متحدو هیوادونو له دې پیښې وروسته له یو نیم سلو زیات روسي ډیپلوماتان او سفارتي مامورین وایستل. د روسیې حکومت هم وروسته ورته ځوابي اقدام وکړ.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو لنډو خبرو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سر له سبا پیلوي. افغان حکومت په پام کې لري چې د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ شي. دغه پریکړه ولسمشر اشرف غني پرون کړې ده. د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید پرون عملا پیل شو او ظرفیت به 15 میگاواټو ته ورسیږي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څیړونکو تحلیل تایید کړی. د عراق په شمال کې پرون د یوې جنازې په مراسمو بمي حملې لس کسان ووژل. دغه حملې داعش کړي دي. او په پاکستان کې پولیسو یو مشکوک کس د یوې سندرغاړي د وژنې په تور نیولی دی. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نوم یې تمیم ده او دلته خوشنویسی وایم.
څومره وخت وشو چې خوشنویسی کوې؟
تقریبا درې نیمې میاشتې کې.
او خط ښه شوی دی اوس؟ که نه
ډېر فرق کړی له پخوانه. ډېر ښه شوی دی د پخوانه.
استاذ دلته څه زده کړي؟ کوم شیان مهم و چې هغه کسان چې بیا مثال خوشنویسی یا خطاطي نه زده کوي د هغوی نه دي زده، یا هغوی د خط کولو پر مهال ورته پام نه وي؟
هغه څومره چې غواړي خوشنویسی خط زده کړي یا ښه خط زده کړي نو ډېره لیکنه باید وکړي، که نه لیکنې سره د هغه ختم ښایسته کېږي او د خراب خط ترمنځ فرق هم به کولی شي. نو مونږ چې دلته کار کوو ښه په دقت به کار کوو. څومره چې په دقت کار وکړو مومن خط ښایسته کېږي.
خط چې وړوکی ولیکل شي ښه کېږي او ښه راځي، که نه چې غټ غټ یې سړی ولیکي ښه راځي او خط ښه کېږي؟
په لومړی کې وړکی وي ښایسته راځي، ښه خط راځي. او وروسته هم که وړکی وي ښه ښه ده، غټ دومره ښایسته نه ښکاري غټ خط.
ستا کوم خط زده دی؟
نستعلیق نه کار کوم. نستعلیق تقریبا ډېر مخ ته لاړ یم. نستعلیق مې ډېری یاد کړی.
خاص په نستعلیق کې څه دی؟
خاص په نستعلیق کې دا مونږ ډېری په لیکنو کې یا کوم وخت چېرته لیکنه کوو کتابچې کې څه لیکو بیا ډېر کرو او ډېر ښایسته ده. ډېر ښایسته ښکاري به.
نستعلیق چې زده کړې له دې وروسته هغه نور خطونه به هم زده کوي که همدومره به بس وي؟
دا خلاص کړم. نور هم وایم څومره به چې دی توان یې که وایم تر هغې پورې.
مکتب ته خو ځې؟
او
څوم صنف کې؟
دوم صنف کې.
بیا هلته استادان څه درته وایي چې پخوا یې ستا خط لیده او اوس دې خط ګوري؟
هغوی هم راته آفرینی وایي چې کله خط زما ګوري. ما خپل هم ډېر شوق و د دې خط سره چې خط مې هم ښه و دومره، خو بیا هم زما شوق و چې کار یې کړم او ځای کړم نور هم.
که یو څوک غواړي خط زده کړي او خط یې ښه شي، خپل له ځان سره کار وکړي ښه ده، که نه راشي په دغسې کورسونو کې داخله وکړي او هلته خط زده کړي؟
خو هر انسان بل انسان ته ضرورت لري، که نه نو د دې لپاره دوی ته ضرورت دا دی چې د بل چانه درس وایي یا چېرته استاذ وي. خپله کوم مکتب کې خوشنویسی یا خطاطي استاذان چې لري د هغو نه وایي، بیا نه شي هغلته بیا کورس ته دې لاړ شي. کورس کې دې وایي څومره زیات کار کړي کتاب نه هماغومره خط به ښه شي.
ته چې دا زده کوې له دې وروسته به په دې برخه کې کار هم کوي، که نه صرف د دې لپاره یې زده کوې چې خط یې ښایسته شي؟
نه، په دې برخه کې غواړم ډېر کار وکړم، زده یې کړم تر څو ځان ښه استاذ جوړ کړم په دې خط کې.
نو په دې هیله چې استاد شي خوشحاله اوسې.
مننه.
له تاسو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالقادر تکین لیکلی په افغانستان کې سوله او ثبات د هر اړخ په خیر ده او د افغانستان امن د سیمې او د ټولې آسیا امن دی او د ټولې آسیا امن پکې نغښتی دی. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلی دي. په دې وروستیو کې د پرلت خیمې په اکثرو ولایتونو کې درول شوي دي. که ولس وغواړي سوله افغانستان ته راځي نو طالبان باید د ولس غږ واوري. عبدالغفار له لشکرګانه لیکلي، یو وخت به د ملت غږ نه زلزله جوړه شي او د جنګیانو پښې به ولړزیږي.
خو بشیر حبیبزی بیا د لوګر له ازری لیکلی دا وای چې ګومان مې نه کیږي چې دا پرلتونه نتیجه ورکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم د اتسو اتلس اس ام اس لاره مونږ ته وړیا میسجونه راوستوي په لنډ او لیکلي توګه باندې او خپل نوم سره یو ځای شوی په سهارنیو مجلو کې تاسو ته ولولو. مننه چې د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجله مو واورېده. کرا کرا او نیمې بجې کېږي. همایون آرش سټوډیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې کړي.